د امرودین د مړینې خبر اته کاله مخکې پر رسنیو کې خپور شو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د محل په افغانستان کې د کورونو سرپرستی میرمنې کوي. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي چې ډیری ښځې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي دا مهال په افغانستان کې د کورونو سرپرستی ښځې د نارینه سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیانمنه ډله ده. دغه سازمان د لومړنیو اړتیاو لپاره په بیړنیو لارو چارو ډیره تکیه د کموم رنجونو په ودونو کې زیاتوالی، د خوړو نه خوندیتوب او د ماشومانو د کار زیاتوالی د نورو زیانونو په توګه یاد کړي. اوچا دا مسایل په یو راپور کې چې د دوشمې په ورځ د افغانستان د بشري اړتیاو پلان او په 2040 کال کې ورته د ځواب ویلو په نوم خبر کړی مطرح کړی دی. اوچا په دغه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي چې ډیری ښځې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورونو ځینې سرپرستی میرمنې هم وایي د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی. د دې ښځو له ډلې فرشته وایي مخکې په کابل کې په یوه دولتي اداره کې کار کاوه خو اوس بې دندې شوی. نوموړی چې د 5 ماشومانو مور ته وایي د چنګاښ په میاشت کې د طالبانو حکومت له دندې ګوښه کړه او اوس د عاید کومه بله سرچینه هم نه لري چې خپلو ماشومانو ته خواړه برابر کړي. فرشتي ازادي رادیو ته وویل:
زه په خپل کور کې یوازنی ډوډۍ راوړونکې وم، بل څوک نشته چې له ما سره مرسته وکړي. له امارات څخه غواړم چې بیرته مې په دنده کړي. زما په څیر په سلګونه کورنۍ یعنې ښځې شته چې د خپلو کورنیو سرپرستی دي. دوی څه وکړي؟ اولادونه یې څه وخوري؟ زما 15 اولادونه دي. زه شپه او ورځ حیران یم چې څه وکړم. ډیر غریب او له ستونزو ډاک ژوند تیروم.
زندگی فلاکت باره سپری میکنه.
عبیده چې په مزار شریف ښار کې ښوونکي و هم وای خاوند یې مړ شوی او د طالبانو لخوا د ښځو پر کار له بندیز وروسته د خپل ژوند لګښتونه نشي پوره کولی.
شرایط قبلی که بود ماش داشتم.
مخکې می ماش درلوده او اوس می چه میړه مړ شوی بل څوک نشته چې کار وکړي. زه خپله د کور سرپرسته یم، عواید هم نه لرم، همداسې په کور کې ناسته یم او ژوند مخکې نشم وړلای.
نمیتونم زندگی را پیش برده.
یلدا چې د یوې وکسیزې کورنۍ سرپرسته د هموای پخوا د یوه خصوصي ښوونځي مدیره وه، خو د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده.
زه د اوس لپاره د خپلې وکسیزې کورنۍ سرپرست یم. له دې وروسته به وګورم چې څه کیږي او څه به وشي. هره ورځ له یوې نوې ستونزې سره مخ کیږو.
مشکلات جدید سره راځي.
که څه هم د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو په سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د ښځو په فعالیتونو د محدودیتونو تر څنګ هغوی په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو او سنګارتونونو کې له کاره منع کړي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو د کمښت او د ډیرو ښځو د بې دندې کېدو تر څنګ بشري مرستو ته د اړمنو ښځو شمیر هم ډیر کړی. اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې له خپلو شریکانو سره په ګډه د خیام غږۍ او مرستې رسولو په خاطر دوی په 2040 کال کې د 3.1 میلیونه افغانانو له ډلې 12.3 میلیونو ته لومړیتوب ورکړی چې د دې لپاره 3.6 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو قدر من اوریدونکو، له دې سره د لنډې خبری برخې پای ته رسیدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې د ادبي کلتوري پروګرام اوریدو ته رابولم. دا پروگرام احمد شیبر چمتو کړای دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو. ای آی ټیکنالوژي د مړو هنرمندانو کنسرتونه جوړوي. وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. له خطاط او رسام ثاقب کاکړ سره شخیدلی یم.
که څوک غواړي چې ښه خوشنویسي سي، نو باید هر ورځ 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت دوامداره تمرین ولري.
شعر لرو.
یاره ستا عشق د شاباسي وړ نه دی، تا د خوشحال بابا په رنګ ونه کړ.
په خوست کې مشاعره شوي.
ښه جوړې دکړې
طارق وزیر یو کتاب لوستي محتوا یې را سره شریک وی.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب را په هنه د ټولو لپاره ډیر ساده لیکل شوی دی، اسانه دی، هر څوک باندې پویږي او د هر چا لپاره دی.
یو لاندې کیسه هم لرو.
ماخام تیار پر اخوري دوه چې موټر د یو زول کور مخې ته ودرید.
د خبرونې په پیل کې د موسیقي د دوو مرو شوي هنرمندانو په اړه راپور لرو. یوی د نړۍ په کچه خورا مشهور دی، بلې افغان دی چې په خپل کلي کې چا مړی نه پریښو چې خاورو ته وسپارل شي. امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي انجام را نږدې شوی، زه له وروستۍ پردې سره مخامخ یم. کله ناکله څوک د حیرانتیا لپاره وایي مړی ژوندی شوی دی. دا حیرانتیا اوس په یو ډول واقعیت بدله شوې ده. د راک اند رول د موسیقي پاچا الویس آرون پرسلی وڅلوېشت کاله مخکې مړ شو او سش کال دی په لندن کې کنسرت ورکوي. څرنګه د شلمې پیړۍ دغه بې ساری هنرمند به سش کال د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي؟ خلک به دی ویني، دی به سندرې ورته وایي، ناڅې به خبرې به کوي، خاندې به او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي. د دې کنسرت تابعیا د بریتانیا لیرت ریالیټي کمپنۍ کړې ده. د دې کمپنۍ اجرایوي رئیس اندرو مک ګینس Associated Press agency Stowell.
King of rock and roll is back.
د راک اند رول موسیقي پاچا بیرته راګرځیدل دی. د 2023 کال په نوومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکو. دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي. دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي.
لیرت ریالیټي کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو، ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د ای آی ټیکنالوژي په مرسته دا کنسرت تر سره کړي. شاخلې مګینس وای
الویس په خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نو ورکړی، نو په لندن کې د دې پروګرام ننداره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ الویس د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو.
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څرنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څرنګه ځي. تر اوسه رسما دا نه ده تایید شوې چې د الویس سندرې به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزي لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې. خو دا خبره کره شوې ده چې د مرکزي لندن په یوه بار او یو رستوران کې به خلک الویس ګوري، د هغه سندرې به اوري. تاکل شوی ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحد ایالاتونو په لاس ویګاس، د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي. الویس پرسلی په 1950 کال کې وزیږید. د دې شلمې پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څېرو څخه و چې په 24 کلنۍ کې د امریکا د متحد ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ. د دې د سندرو ځینې فتی شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوې دي چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوي. د دې شهرت د تیرې پیړۍ په 500 او شپېتمو کې اوج ته ورسید. د لا هم په امریکا کې نازول کیږي. وکاله مخکې په 2013 کې د دې ارواته د امریکا جمهوری ریاست د آزادۍ مډال ډالۍ کړ. دو کاله مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته هڅې د خلکو له لوري د دې تر مرګ وروسته نه دي درېدلې. کدی ژوندې وای روان اونۍ به نه اتیا کلن شوی و. الو ایلویس په دې سندره کې وایي یوازې مینې دل ګټه نه کوي. د راپورونو له مخې د ایلویس سا په ځواني کې یوازې توپ واخیسته. د د تر مرګ درې کاله وروسته په افغانستان کې یو سیمه سندرغاړی خان قرباغی ووژل شو. تر دې پیښې وروسته د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو خاورو ته د خان قرباغی د جسد له سپارلو سره مخالفت وکړ. همغه وو چې د خپل کور د غولې په یوه کونج کې تر وی بالخانی لاندې د ده پر جسد خاورې واوښتې. دا سجرړو خبریال مو د دې قبر له حاله او خان قرباغی ته د خلکو له درناوی په دې راپور کې خبروي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ له مرکز څخه سویل لویدیځ لور ته په 2 کیلومتري واټن په ملاخیلو کلی کې دلته د یو خټین کور تر یوې اسکی بالاخانی لاندې په یو وړه خونه کې د یو ویاړلی او مشهور شخصیت قبر. خان قرباغی د پښتو موسیقي او سندرو بی جوړی نوم. د افغانستان وتره سندرغاړی خان قرباغی چې شاوخوا نیمه پیړۍ وړاندې په کابل کې ناڅرګند کسانو په یو وسلوال برید کې وواژو او مړی یې خپل کلي ته انتقال سو، نو هلته په هدیره کې د دفن کولو اجازه ورنه کړل سوه چې وروسته یې مېرمنې او د کورنۍ نورو غړو په خپل کور کې چې د ده کورنۍ پکې اوسېده د کلا په کونج کې تر بالاخانې لاندې په یوه خونه کې خاورو ته وسپاره. دلته اوس په دغه کلا بالا خانه کې د خان قرباغی د کورنۍ یوازې همدا یو قبر د نشانه په توګه پاته او نورې نو ټوله کورنۍ او اولادونه لا دغه ځای کوچیدلی او تر د کانتیر سويدي. د قبر د خونی پر دیوالونو د شذو په لاس پسپینو سرو زرغونو او نورو رنگونو پر دسمالونو په خامکو لیکل سوی کلمې او یو شمیر بازاري دسمالن راټال دي. د قبر خونه نوسه دیوالونه یې را کولیدلی او خاورې یې را تو سویدي. پر قبر زرغون ټوکر غوړېدلی خو خاورې او دوړې په هوارې دي. که د خان قرباغی کورنۍ اوس دلته نسته خو د هغه کلیوال ډیری وخت هغه قبر ته ورځي، خونه یې را جارو کوي او زیارت یې کوي. شاوخوا بیا کلن ګلاب ته دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي ډیری قریبان او مینوال یې زیارت ته راځي خو قبر یې په بد حالت کې دی.
تا بل ورځم راغلی وو دغه اجارو کو پاکې کو صفایې کو چې دغه وکړو چې بېرته ولاړو کلي ما ته راکوي وایي دغه له تا سره وي که څوک راتلو دا قبر ته ورکوې دی راځي دلی ډېر ورته راځي.
شاوخوا 15 کلن عبدالحکیم هم د کلی لابل سره د خان قرباغی د قبر زیارت ته راغلی. دی د خان قرباغی د ښه شخصیت کیسه کوي او وایي له بده مرغه چې اوس دلته دفن دی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ اوسیدونکي وایي که حالات سمیږي موسیقي او سندرو ویلو او اورېدلو ته اجازه ورکول کیږي، نو باید چې د خان قرباغی زیارت له سره ورغول سي. که په اوسنی وخت کې په افغانستان کې له موسیقي سره په سندرو ویلو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی، خو د تیر جمهوري نظام په 40 کلنه دوره کې هم د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو نورو سندرغاړو تر څنګ د افغانستان د نوموت سندرغاړي خان قرباغی د زیارت جوړولو ته پام نه و کړی.
آزادی رادیوی مجله. په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
ثاقب کاکړ هغه هنرمند دی چې د خطونو او رسمونو ګالری لري. د دې ګالری د جلال آباد په ښار کې د ترافیک مدیریت ته مخامخ ده. د څرنګه خطاطي زده کړي؟ ښه خط څه ځانګړتیاوي لري؟ څرنګه څوک ښه خطاط کېدای شي؟ خدا پوښتنه هم مهمه ده چې لومړی له ښاغلي کاکړ څخه دا واورو چې دا دواړه هنرونه خط او رسم څرنګه یو ځای مخته وړي. رسامي
مخکې کړې وه خو بیا دا ما خط ته چون توجه می دی روا او خط او رسامی دواړه هم حال مخته وړل د ستونزمن وی کسو غاړي چې په خط کې یو حد ته ورسیږي یو ځای ځانتونی سینو باید یو څه وکړي.
خطاطي مو لچاس د کړې ده استاد مو څوک دی؟
اول سر کې خو خطاطي په جلال آباد ښار کې کړې ده او مختلف استادانو سره بیا ورسته همدلته مې خپل لوحه لیکنې دکان هم درلوده جلال آباد کې. بیا تقریبا 15 کاله څلور نیم کاله کابل ته تللی یم. هلته مې زده کړې کړي انجمن خوشنویسان افغانستان د ممتاز سند هم لرم په خط کې. نو هلته مې مختلف استادان دي مختلف خطونه
په کلاسیکو مشهور خطاطانو کې یعنی په پخوانیو کې مثلا لکه پوپلزای او ځین نورو کې د کوم خاص خطات پیروي کوي تاسو؟
توخانی خطاتان خو هغه خو یو حد کړو هر استاد خپل یو سب درلود او لري اوس مهال ډیره خلک داغه پیروي کوي. خو شخصا زه غواړم چې زه مختلف خط وکړم هغه حروف چې ماته خخ کاری کما جمله چې زه لیکم هغه بس مشخص دی یو کسب سب باندې نه لږه زه غواړم چې اوس په ساده ټکو کې مجمع مختلف سبکونه مې د مختلفو خطونو نه مې اگر اغېستي حروف یا چې کومه چې کوم حرف زما د کوم سبک خوښي هماغه کارم.
یعنی تاسو خپل لار ځان ته تعقیبوي خپل سبک لري په خطاطۍ؟
نه خپل سبک نشم ویلی خو دومره ویلی شم چې د مخکنی استادانو څخه چې د کوم استاد کوم حرف زما البته ټول مې خوښ دي ځکه هغه په ډېر لوی مقام کې دي. نو زه بیا غواړم چې چا پسې لاړ نه شم هغه شینه چې کوم استادانو کوم حروف لیکلي او هغې کې کوم حرف زما خوښ وي هماغه حروف بیا زه په جملو کې یا په تابلو کې په هر څه کې چیزلو کاروم.
کاکړ صاحب د وی هنري خطاطۍ ځانګړتیاوې څه دي؟ مثلا زه که یو خط کوم کېدیش چې راته شایسته ښکارا شي لیکن څه به پوهیږم چې دا خط تر دې بهتره دی؟
شیبر صاحب هر حرف یا هر خط ځانته یو ښکلا لري او په همدې ښکلا کولی شي یو انسان ځانته جذب کړي. نو زه په دې اړه دومره خاص نه شم ویلی خو اصلي خبره به دا وي چې څوک په دې لاره کې عادت وی کاری کړی وی یا مثلا کوم آثار ډیر لیدلی وی ډیر درای کړی تجربه لري نو حتما هغه کیدای شي خو بد بیا حالت وپیژن.
کاکړ صاحب زه خپل لهغو کسانو یا مچډیر خراب خط لرم. یو وخت می زده کړی کولې په پانتون کې استاد راته وویل د امتحان تر پیل مخکې وای خدای ته وګوره واضح لیکه چې زنه پوهیږم چې څه لیکې. نو دا زما یو کیسه وه لیکن کله چې شایسته خط ګورم جذبوي مې انده سه احساس کوم چې واه دا څنګه شایسته خط ده. نو ځکه دا سوال به بیرته تکرار کم تاسو په جلال آباد کې د خطاطۍ د یو استاد په صفت باندې کې یو څه واضح کې په دې کوم شک نشته چې شایسته څوک نشي تعریفولی خبره فلسفي ته وزي لیکن د یو شخت ځانګړتیا که تاسو یو څه بیان کړئ.
شیبر صاحب مخکې له دې زه یو خبره وکم متاسفانه باید وایم چې زموږ په ښوونځیو کې د حسن خط مضمون شته بلکې د فکر کوم د لومړي صنف څخه تر شپږمه پورې موږ د حسن خط مضمون لرو ولې متاسفانه دوته په هر ښوونځي کې زه دا ویلی شم فکر نه کوم داسې دولتي ښوونځي دي اوسې چې هغې کې یو مسلکي استاد وي د خوشنویسی لخطره یا هنر مضمونم ده و خطاتی همشته خوشن خط. استاز پر اگه تاسی در پختنه او کرده چی بیازلیم تکرار کرم ده ده خط ده ما تاسی مخیم یادونه او کرده چی کل خط حتما انسان زن تجذبه ای او دا حروف که یو خطات پا دیر خشی که لیکل وی زما خو نظر داره خلق دی آغا جمله تم دوم را فکر نکه لکه سم را چه دی خط خکولات فکر وی نو هم دا غلامل بای چه زن که خلق جذبه
کاکر سب که بیرت هم دا غا پشتنه پا بل دولتا سوکم مثلا یو بیت شعر دی پا دی اوله که هم چلور یاگان شتا او پا دی دوهمه کم چلور یاگان شتا آیا دغه څلور څلور یاګانې به ټول یو ډول لیکل شوي وي فرزن په دواړو کې څلور عینه هم شته د څلور عینه باید یو ډول لیکل شوي وي څلور دال دي د څلور سره دالونه باید یو ډول لیکل شوي وي چې هغه هنري توازن پکې مراد شي او کنه په بدلون کې هم شایسته او کمال او ستدي شته
شیبر صاحب یو د خط اصول دی قانون دی موږ چې هر داول خط لیکو باید داغا خط اصول او قوانین په نظر کې ونیسو دلته دوه خبرې دي یو کومک چیرته نقاشی خط کو نو کومک هر داول رنگ باندې یو که په هر تخنیک باندې دا حرف جوړو خو اصول او قانون به نه ماتو
کاکړ سبو بخشه هم دغه اصول کته سو ترشه کې فکر کوم سوال به جواب شي
اصول شیبر صاحب خط خپل اصول لري مثلا نستعلیق خط دی الف لیکل کیږي درې نقطې په کومه زاویه باید دا شروع شي کومه زاویه باندې باید ختم شي دا د خط اصول قانون دی یعنی موږ کوم خط لیکو تابلو کې هر څه چې لیکو باید هغه د خط قانون مات نه کړو او ستاسو خبره کې تاسو یادونه وکړئ چې څلور یاګانې په یو ځای کې طبعا یو خوشنویس به دا کوشش کوي چې زه دا څلور واړه یاګانې په یو شکل او یو بیخی فرق نه لري ولیکم ولی خوشنویسی داسې یو شی دی کته باید کوشش وشي چې دا څلور یاګانې په یو ډول ولیکل شي خو لاس دی کېدای شي کوم کې کوم ملي فرق یا مثلا کوم ذره یو یې تاوې هغه لمنه درنه معمولي اخوا دیخوا شي نو کوشش باید وشي چې یو ډول ولیکل شي
یعنی هغه د شایست فلسفي تعریف ته سه شایست په توازن کې به توازنی ده هم ده سره
نو ته یم کې ده شم ده سې خو خوشنویسی مخ خو هر تابلو شخصا زه چې جوړوم ډیر کوشش هم ده چې د حروف او هغه توازن او هغه کومه جمله چې مونږ لیکو دا هغه ترکیب په ښه ډول جوړ کو ستاسو دا پوښتنه چې وای نو زه په دې نه شم ویلی چې باید څلور یاګانې یو رقم وسي ځکه لاس دی حتما تغییر به پکې راځي خو ډېر کم فکر کوم غیر مسلکي کسان چې کوم خلک خوشنویسی کوم چا نه وي کړي نو هغوی بیا په مشکله دغه فرق معلومولی شي
کاکړ صاحب تاسو ویل چې لاس ده په لاس کې تغییر راځي دا خو دا معنی هم ورکوي که یو څوک په خطاطۍ کې استاد هم شي هر وخت یو ډول خطاطۍ نشي کولای کېدای شي چې تیرونه مو یو بیت لیکلی هغه ډېر عالي راغلی یو بیا یو مشوسته هغه مغه څنګه وی راغلی هم داسې ده
بالکل تاسو خبره تاییدوم خوشنویسی یو لاغه هنرونو څخه دی چې زموږ دغه مخکینی او استادان چې کوم تیر شوی دي فکر کوم کوم یو پکې دا خبرې مې یادونه کړې وه په بخنه چې که یو ورځ دې د خوشنویسۍ تمرین ونه کړ نو لاس دې لکه ناشنا کېږي که دوه ورځې دې ونه کړو بیا هم داسې مسلسل خبرې کړې یعنې دا ستاسو خبرې تر راځم خوشنویسي ځینې کارونه همدامه هم کړي دي له نن نه پنځه کاله شپږ کاله مخکې مګر اوس هغه اغه فکر اغه لاس او چې هغه کارونه وګورم زه واقعا زه خپل مرته تعجب کیږم چې هغه وخت دا راشي کار کول خو که څوک غواړي چې خو خوشنويسي سينو باید هر ورځ یو ساعت دو ساعت درې ساعت څلور ساعت دوامدار تمرین ولري چې هغه لاس د نه یو رنگ سره نا بلد نشي
او کاکر سپتا سوام دا کار کوي
بله و داسې وخت ما راغلی چې زه شپې دوه بجې له خوبه جګ شوم او د خط شوق مې راغلی بیا مې ځان ته غمشوانه یو کن کې او رنگ اخیسته ده تار میکړه نو دا هر څه شوق غواړي او خوشنويسي هنرونه ټول فکر کوم دا څه شوق لري چې انسان څومره پکې مختجی نور انسان ته تشکي
لا شاغلی کاکړ څخه په مننه وړاندې پدې خبرونه کې تاسو ته شعرونه لرو او لنډه کیسه هم
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
شعر ته بمخکړو په خوست کې مشاعره شوه ده مخکې تر دې چې د دې مشاعرې راپور له تاسو سره شریک کړم د ذبیح الله احساس یو شعر د دوی په شخ
هس دې زما په سینه جنگ ونه کړ هس دې زما په سینه جنگ ونه کړ کله دې هم خوې د لوم هس دې زما په سینه جنگ ونه کړ کله دې هم خوې د لونګ ونه کړ یار استا عشق د شاباسي ول نه دی یار استا عشق د شاباسي ول نه دی تا د خوشحال بابا پر رنگ ونه کړ په خاموشي می څنګه تیر شولې په خاموشي می څنګه تیر شولې نن دې بنگړو هغه سې شرنګ ونه کړ پلوي باد سره په جنگ اخته و پلاوی باد سره په جنگ اخته او ګوره تا ور باندې ننګ و نه کړل پرون وعده و هیڅ خوند و نه کړل رباب زما په غې کې ترنګ و نه کړل دا پرنګونو پسې ورکه جلای دا پرنګونو پسې ورکه جلای دې قبر جنې غنم رنگ و نه کړل کله دې هم خوې د لوانګ و نه کړل هیڅ دې زما پسې نه جنگ و نه کړل
د خوست ولایت د صبریو او یاخوبیو اړوند د خلبیسات بازار په سیمه کې د ځای فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون تیرونه مشاعره وشوه. د مشاعرې ته د ځای شاعرانو ترڅنګ د خوست نورو سیمو شاعرانو او فرهنګیان هم ورغلي وو. خلبیسات بازار د خوست شار شمال لوري ته مهمه کاروباري او ګڼ مېشته سیمه ده چې د صبریو باغ ځچ میدان او تریزیو څخه ډیری خلک د خپل ژوند اړتیاوې له دې ځای پوره کوي. د مشاعرې نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې چې د یو ځای شاعر محمد اسماعیل سعادت په ترنم پیلش
زماستر ګو کې اوخ کې ستاند تل لو بهانه خجوړ د کړه بیا د پریخو د لو بهانه زماستر ګو کې اوخ کې ستاند تل لو بهانه
داد خوست ولایت د صبریو او یعقوبی ولسوالی اړوند خلبیسات بازار سیمه کې د ځای فرهنګیانو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د امن ملګرتوب او یووالي په مخه آزاد مشاعره او ترڅنګ د فرهنګي ملګرو په نوښت او ادبي بندهار دی په دې مشاعره کې شاعر سید نبی زخمی خپل دا شعر وړاندې کړ
ددن کوشي کونشي مینکه تیګه زړاو بشي چیوانه څوبه مې پزړه شي په لار اتم داس کر نو شي مود جنان غمونه تاسو ته وینا
پدې مشاعره کې د صبریو او یعقوبی ولسوالۍ سربیره د خوست مرکز او زینو نور سیمونه هم شاعران او فرهنګیان ورغلي ول خپل او زینو بیا د نور شاعرانو انتخابي شعرونه غزل نظمونه او بیتونه وړاندې کړل یو بل شاعر محمد هاشم هاشمی دا انتخابي شعر وړاندې کړ
دی عمر نه ژړکای خوې ژړکای نه کوي مړې مې پل کې چې د شنو بانګو لګای نه کوي مړې وعدتا اتنز دکا پاتې خوتا یا تونا وادت اتنس دک پات خو تا یا تون د چا سره چې مړی او ژوندای نکوي مړی هغه داس ټپی کوي چې خاص د پکې غواړي ریحان چې په دې وخت کې غرزای نکوي مړی.
د صبروی سیمه چې په خاله جګړو ډیر ځانمنه به نو علمی فرهنګي او مدني فعالیتونه هم پکې کمرنګ او د ناسم شرایط له کبله لپیخیدونکو ګواښونو خالی نول. خو اوس د دې ځای فرهنګیان هڅه کوي چې دا تشه ډکه کړي. د مشاعره یو تن کوربه قابل دین وحدت ویل
دومره ویلی شم چې د شعر د خوږې ژبې نه په استفاده موږ غواړو چې خپل ولسونه د بیا ځل لپاره یو ځای کړو. ځوانان مو په خپلو کې تعارف ولري، استعدادونه مو کار ته مخه کړي، تر څو زموږ وروسته پاتې ټولنه او منطقه د نورو همجوارو ټولنو سره سیاله شي.
خوست د افغانستان د هغو سیمو دی چې خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو کې د هنري، ورزشي، کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو لیوالتیا ډیره ده او په دا ډول برنامو کې ګډون د پام وړ وي. په اوس وخت کې د ودونو او خادو په مناسبت هم تر ډیره خوستي ځوانان کلتوري او تفریحي بندرونه کوي.
د خوست په خلبي سات بازار کې مو د مشاعري راپور اوریده. په خوست کې سري شو. په دغه ولایت کې د ارواپوهنې له محصل طارق وزیر څخه به واورو چې د لیکوال مصطفی صفا کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره یې لوستلی دی. طارق وزیر وایي په ارواپوهنه کې یو ډول د تیوري کتابونه وي او بل ډول هغه کتابونه دي چې مستقیما زموږ له ژوند سره ارتباط لري. او د شاغلی صفا په کتاب کې دا دواړه مطالب شته. په دې اړه نور تفصیل له دوی څخه اورو.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره دا یو خزنګړنې ده چې دا ګډوله د دوډواړو برخو هم علمی پیژندنه موجوده ده او هم یا ورزنی ژوند کې دغه موضوعات چې کوم راغلي دي څه ډول استفاده وکړو، څه ډول ځنه ور باندې پوي او څه ګټه راته لري. مثلا خوب د تعریف د خوب چي ده، ته خوب تعریف مو کړو بیا څه ډول خوب ولرو، څومره خوب وکړو، د خوب اختلالات څه ډول دي، څه ډول لمنځه وړلې شو، یا مثلا عادت چی شي ده او بیا څه ډول خپل عادتونه ښه عادتونه کوم دي، بد کوم دي، عادت څه ډول لمنځه وړو، څه ډول ځنه عادت کوو، یا ذهن څه ده، د ذهن پراختیا دغه شین. نو خزن ګړنه ده چې ګډوله ده. او بل انګیزه برخه هم ده. پنګیزه کې یو دغه انګیزه دي چې مثلا مخت تش انګیزه رکی درته وای چې مثلا میلیونر شه، خوشاله شه، خپکیګم، دا وی خبرې دي کنه. ځکه دلیل نشته، لار خودل نشته، مهارت ز کول نشته، یوازې وچ نصیحت غوندې ده. خو یو به هغه برخه ده چې پاقي کې به تاسو مثلا مثالونه راوړل کیږي، حل لار در خودل کیږي، هغه د ستونزو سره مبارزه در خودل کیږي او عملا درته مثال خودل کیږي چې دا کار بل چڅړول کړي. روپونه پوکیتون ولاړ ده، پویلم ولاړ ده، ویلم ده. نو دلته چې مثلا یو چاته د مبارزي خبره کیږي، مثلا د غربت سره، د نور شهم سره مبارزي درته توصيه کیږي، انګیزه در کول کیږي. نو په همدې کتاب کې دا سیستم شته چې دای دا شوی ده او بیا د دې لپاره اثبات لپاره نور انسانان دلیل په شکل راوړل شوی دي. مثلا نړۍ کې نور خلکو څړول، نور خلک تر یو موقع پر رسیدلی، تر یو ځای رسیدلی دي، لکه مو ستونزې تر شوی دي، دا غوی له تجربو موږ زده کولای شو. دا بیا که انګیزه در کول کیږي نو تر شای انداز هم څه هم شته چې مثلا هغه دوام کوي او انسان کې بدلون راوستلی شي. او په دې کې په نورو بیلابیلو موضوعاتو مثلا په شعور او لاشعور په ذهن بحثونه شته. مثلا شعور زموږ د ذهن هغه برخه ده چې روح ورته لاسرسی لرو، هغه څه چې په یاد مو دي. مثلا هغه مثال ورکو چې په سمندر کې دی یخ ټوټې، هغه سر چې لږه برخه ښکاري شعور ده او دغه ډیره برخه لاشعور ده. نو هغه اې دغه کوم غرایز چې دی چې د سوپر ایګو د ایګو په واسطه سر کوب کیږي، نو هغه د انسان په لاشعور کې موجود دي چې په ټولو مرده د شخصیت کې د تاثیر لري او د پکړنو کې ترک لګيږي، لږې خلاصون نشته. نو ربونه کې دا بحثونه هم شته. مثلا په تیر د ډېر مخالک تیر چې وی خپل نیوازې غم غمجنی خاطرې داسې چې پیاد وي چې غمجنوي، داسې چې ځان ته یادوي چې غمجنوي. خو له تیر باید د تجربو نه استفاده وکړو. کومه غلطي مې کړې د څه ډول اوس لږې ځان وساتم، هغه باید داسې وي. نو دا ډول له تیر ژوند څخه استفاده او په لشور هم باسته او بعضی هر وی ګډوډه مثلا وسواس، خفګان، سادیزم، نارسیسیزم. مثلا بعضی کسان وی چې هغه په نور له ظلم کول خوند داخلي او دا یو اروي ستونزه ده. نه مثلا ډیر ځان غرور او تکبر بعضی کسان لري، خو ځان ډیر مینه لري او نور څوک برته خنه کوي، لار چې ځان ډوړ بولیدا مروي ستونزه ده او لارښته. او تر ډیره موږ رواني فشار او اندېښنو خراب کړي یو مثلا استراب لرو نو د دې په لاملونو او حلارو هم بحث نشته څړولې لمنځه وړلې شو یا څړول کولې شو چې پرې اختنه شو په عادت باندې بحث نشته او غوسه چې موږ ډیر کارونه غوسره خرابوي موږ ژوند ډیر تریخ کړي دي نو پر غوسه هم علمي بحث نشته همدارنګه شخصیت د شخصیت تعریف او د بلابلو ارواپوهانو له نظر شخصیت څه شي دي مثلا د فروید ګوستاو یونګ کریچمر اریک فروم بعض نور کسان د خوب پاړه د فکر پاړه بحثونه شته مثبت او منفي فکر څه توای په دغه شین همدارنګه خوشحالي څه شي ده زه کم تر ډیره زموږ خلک خوشحالي په دې کې لټوي چې هغه زه چې ملیونر شم زه چې پیسې ولرم زه به خوشاله یم خو چې هغه حالت تور سی کی بیا خوشحالي نه لري ځکه فکر کوي چې ولا نور هم ډیر وای ټول ور سرکردانه نو خوشحالي او چلز د کول غواړي دا نه ده چې مادیات ارزښت نه لري زموږ ژوند په همدې شین ولر دی او پرته لدیز مغرتیانه پوره کیږي خو خوشحالي به الکترا بیل ده د خپل چل زکولم غواړي مثلا ته کولای شي چیز پیسې ونه لري یا لومړنی ضرورتونه دی پوره یو کتاب واخلي تو ورځې به ځان خوشاله او پرې وساتي پر عادت شي مثلا موسیقي چارچا او تل سره سیده خوند خسته شي دا سی بلا بیل لري دی چل زکول غواړي نو په دغه باندې هم بسونه شته همدارنګه د خپل مسولیت په اړه بلا بیل خبرې دی اروي یارمي شي مثلا لکه وړاندې میدونه وکړه بازار او پانیزم مشاورې هم شته دلته مشورې دي چې ملابېلو برخو کې یو زین وړې جملې راوړل شي وړې جملې باز انګیز چې وي لکه لکه یدونه مکړه وایي وندې خو باز ډېرې ګټورې وي ځکه زین جملې به دې یو چا د ژوند نه چوړ وي د ژوند د تجربه وي چې لاغو هم ډېرې ښه استفادې کولای شو او ورسره برخه کې به لسر او پانیز حکایتونه داسې چې مثلا لارو پانی سره تړاو لري داسې حکایتونه راوړل شي دي او دا هم موږ فکر کول ته امر بولی مثلا لکومې زوی ورته ګورو او هم ادبی او هنري خوان چې په یو اثر کې وی هغه مور کې موجود ده او دا هم ډیره ښه ځنګړنه ده د دغه کتاب نو په ټوله کې دغه کتاب د روپانه د محصلینو لپاره او همدارنګه لکه لنوم چې کار د ټولو لپاره ډیر ساده لیکل شوی دی آسان دی هر څوګور باندې پویږي او د هر چا لپاره دی
ل طارق وزیر څخه مننه چې د مصطفی صفا د کتاب اروا پوهنه د ټولو لپاره پاړی خپل نظر لا سدی رډي مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې لنډ کیسه لرو. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال عثمان رحیمی لیکلې ده. رحیمی د کونړ د سرکانو ولسوالی دی چې اوس د ننګرهار د ژورنالیزم پانځي د دریم ټولګي محصل دی. دوی تر اوسه پنځه کیسې لیکلې دي چې یو پکې لالا خدای دې بخیر ورسونه میشي. همدا کیسه له دوی څخه د دوی په شخص سره اور.
کرولا موټر راغې فکر مې کاوه چې دوه درې موټرې به نورې هم راځي ځکه موږ دیار لس کسانو خدا سي چیرته و عجیبه ده بيخي ډېر عجیبه ده څلور کسانې ډاله کې وته په ورستي سیټ کې کېنول زما زړه تنګېده خو په سي را سره ډېرې وي یو پن تومن مې ورکړل ځکه په مخ کې سیټ کې आवाज کېنولم څو ساعته وتل د موټر د سرعت ستن په دې خراب لار کې هم له 150 څخه نه شو ما هم تیر پر اخري دوه چې موټر د یو زوړ کور مخې ته ودرید د کور درې واړه خونی لوغاګانو ډکی وی موږ باید شپه همدل د تیر کړو د غوا او ترڅنګ مزاینه جوړ کړل شپه تیر شو را بلد ویل سبب گیم لرو گیم به مولې او ځای بل ځای ته تک تا ویلو سهار ناشته کې د غنه مدل راول موږ وګیو خ خوندې وکړو د ګرمۍ ورسته بیا هماغه سي موټر ته پورته کړو دا ځل مو شپه د غره په بیخ کې په یو کوچنی کوټنۍ کې راغله د شپې په تیاره کې هم سپینې واورې ښکاری دي چې د غره مخې په خلیو او موږ د دې واورو په منځ کې په یو کوچنی کمپله کې شپه تیره کړه سبا ګیم تر سره نشو څو ورځې نور هم تم شو را سره مل را بلدان په دې باندې چې سبا راځي لاړل نیمه شپه شو څو کسان له وسلو سره راغلل د خبرو یو حل زیات کول د جیبونو یې را لټولې پیسې واخیستې خو په هغې چیرته صبر کولو کورنۍ یې را له خبرې کړي او یو یو لک افغانۍ نورې هم وغوښتې
د پیسو له حواله سره سمې پرې خودو را بلدان نه وو. پیسې او موبایل مهم نه لره. یخنۍ زور لګولی وو. بدنونه مو ټول ټپي ټپي وو. په توره تیاره کې مو ځانونه یو کلي ته ورسول. نور طاقت راکې نه وو. مجبور وو ځانونه مو پولیسو ته ورکړل. حوزه کې مو څو شپې تیرې کړې. د یو پولیس مې موبایل واخیست، خپل آی ډي مې پکې خلاصه کړه. مسنجر ته مې پیغامونه راغلي وو. له ټولو مخکې مې د کوچني ورور پیغام خلاص کړ. په کمکۍ خوله یې ویلي وو، لالا خدای دې په خیر ورسوه چې ډېرې پیسې راولېږي. د مور دوایي په ختمېدو ده. قرضدار به هره ورځ راتلل. غوا مو خرڅه کړه. سورګل دکاندار ته مو 20,000 افغانۍ ورکړې او 10,000 پاتې شوې. خلو چې روپۍ غوښتې وي، مور لامین ماما څخه واخیستې. خو وایي چې په دې میاشت کې به یې راکوئ. هغه نورو قرضدارو هم ډېر تنګ کړي وو. پیغام مې لا پوره نه و اورېدلی چې پولیس دروازه وټکوله. ویې ویل، مبارک مو شه، سهار مو خپل وطن ته ستنوو.
دا ازادي راډیو د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله مو هم دومره وه. تر بلې خپرونې زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
Thank you. کمر بند کم یا بد دل کی کمر بند
سنی دے
روا روا سنی روا